دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم ترنو ریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانا یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سره نه خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت تازه خبرونه ده
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د ملي روغی جوړی د عالی شورا رئیس عبد الله عبد الله د سولې په پروسه باندې د امریکای عسکرو او د وټلو د پریکړې د اغیزې په اړه خپل اندېښنه څرګند کړې ده عبد الله عبد الله پرون د شنبه پورس د تلې امیزان په 19 په نوې ډلی کې د افغانستان په سفارت کې په یو ونډه کې د خپل وینا پترس کې ویل کډ امریکای قواوو لراوتونه مخکې په افغانستان کې د سولې لپاره عملی او کانکریټ اقدامونه ونشي نو د نوموړي په وینا د سولې په پروسه باندې به حتمان منفي اغیزه وکړي عبد الله عبد الله دا خبره هند ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې په داسې حال کې وکړه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ماښام اعلان وکړ چې ټول امریکایي عسكر به د روان میلادي کال د دسمبر د 15 نیټې پورې له افغانستان نه راوځي خو د امریکا د دفاع د وزارت لوړ پوړي چارواکي په دې اړه چوپ خوله دي پروند شنبه په ماښام د کابل د 15 نه د نیازبیک په سیمه کې د ماین 14 نشوي دا خو پولیسو ویل دي چې په 14 نه کې څوک مړ او یا ټپي شوی نه دي د تلې امزان نن سما د اعدام پر ضد نړیوال ورځ په کابل کې زمون خبريال ممتاز بهیر د حکومتي ارقامو په حواله وای چې په افغانستان کې 380 تنه قیدیان د اعدام په سزا باندې محکوم شوی دي د افغانستان د حکومت د محبسونو د چارو د تنظیم اداره وای چې تا وخت د هیواد په مختلفو محبسونو کې 15,000 قیدیان چې د مختلفو جرمونو په تور نیول شوی دي پراته دي او له دې جملې نه 300 قیدیانو ته د اعدام سزا اورول شوی چارواکو امریکا غږ ته ویل چې دغه کسان د قتل غلاګانو او اختطاف په شمول د یو لړ جنایي جرمونو د ارتکاب په تور نیول شوی دي د واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري په داسې حال کې چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو په غرض مخالفانو د دیموکراتیک تحریک په نوم نوی تحریک جوړ کړی او مشران یې څو واري د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه هم کړي جنرال باجوا د شنبه په ورځ د تلې امیزان په 19 اعلان وکړ چې پوځ به د موجوده حکومت ملاتړ جاری ساتي د نوموړي په وینا د پاکستان د پوځ ټول اقدامات د هغه هیواد د اساسي قانون پر رڼا کې د ملي ګټو د ساتلو په خاطر سرته رسیږي باجوا چې د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد په کار کې د پوځ د کاکل په پوځي اکاډمۍ کې د فارغانو د رسمي گذشت په محل محصلینو نظامی افسرانو او یو شمېر لوړپوړو ملکي مامورانو ته وینا کوله د خبرې په داسې حال کې کړې چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د پوځ په دریځ باندې نیوکې کړې دي سیاسي مخالفانو تور لګولې چې پوس په منظمه توګه د حکومت په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي د جنرال باجوا په وینا د پاکستان داخلي او بهرني دښمنان زیار بسي چې هوا ته ضرر ورسي او پوځیان مکلف دي چې له دغه شان کوخونه د خوندي ساتلو په غرض اقدام وکړي خو باجوا د کوم خارجي هوا یا د پاکستان د کوم سیاسي مشر نوم په خلوان خسته په عین وخت کې د پاکستان د واکمن پی ټی آی ګوند او د نواز شریف په مشرۍ د مخالف مسلم لیگ ګوند ترمنځ شخړه مخ په زیاتېدو ده د رادیو د ریپورت لمخې عمران خان او د هغه د کابینې یو شمېر وزیرانو نواز شریف د پوز د بدنامولو په سازش باندې تورن کړی دی پوزیانو او د پوز د نظامی استخباراتو د ادارې ISI د دفاع په خاطر بیانونه ورکړي دي وایي چې پوز او ISI نواز شریف پرې نه خوړو چې د خپل قدرت په زمانه کې فساد او رشوت خورۍ ته دوام ورکړي نواز شریف د تیرو څو هفتو په موده کې لندن نه د ویډیوي کانفرنسونو په لړ کې د پاکستان پوز په ملکی چارو کې په لاسوهنو تورن کړی دی او وایي چې پوزیانو د 2013 میلادي کال په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان په ګټه لاسوهنه کړې وي او قدرت ته ورسو لبل خو د اسلام آباد های کورټ عالی محکمې د شنبه په ورځ په خپل یو حکم کې د پاکستان د فدرالي حکومت د ملکی تحقیقاتو اداره یا FIA رانا محمد ارشد په نوم د هغه پاکستانی ژورنالیس له نیولنا منع کړه چې د حکومت په خلاف د اعتراض وړ ټویټونو په خپرولو باندې تورن شوی دی د بشری حقوقو او ژورنالیستانو مدافع سازمانونو د پاکستان موجوده حکومت د وینا او بیان د ازادۍ په سلبولو او پر ژورنالیستانو باندې د فشار په زیاتولو تورن کړی زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی د جنوبی وزیرستان په قبایلی علاقه کې د پوس پر وی پوسټه باندې د وسلوالو جنگیالو په حمله کې درې پاکستانی عسكر وژل شوی دي د ډیوی رادیو د خبريال د ریپورت لمخې وسلوالو دغه حمله د شوال تحصیل په سیمه کې کړې څلور تن عسكر ټپین شوې دي. که څه هم چې د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې یا آی ایس پی آر څنې دی ویلي او نو کوم وسلوال سازمان دغه مرګانۍ حملې ذمہواري قبول کړې ده، خو په دغه لرې پرتې قبایلي علاقې کې د پاکستانی طالبانو د تحریک وسلوال فعال دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ڈبلیو ایچ او وای چې د جمعې په ورځ په هند کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس 3000 مثبتې پیښې ثبت شوې او په نړیواله کچه په ورځني حساب د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3,50,000 ته رسیدلی دی. د نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن ناوري. ایرانی چارواکو د نرگس محمدی په نوم هغه 48 کلنه ژورنالیست د بشري حقوقو مدافع د زنجان د ولایت د عمومي محبس نه د جمعې په ورځ خوشې کړه چې له تیرو شپږو کلونو نه پکې پراته وه. هغې د محبس د چلوونکو د ناروا او بېرحمانه چل چلند په خلاف څو وارې د لوږې احتساب کړی و او فکر کېده چې دماغي حالت به ښه نه وي. خو د هغې میړه تقی رحمانی له استانبول نه په ټویټر کې لیکلی دي چې روغتیایي حالت یې بهتر دی، مګر نورو طبي معاینات ته هم ضرورت لري. د متحده ایالاتو د وی فدرالي محکمې قاضي حکم کړی چې د امریکا د تگزاس د ایالت گورنر نشي کولی د هغو رای ورکوونکو لپاره د صندوقونو شمیر کم کړي چې په غیبي توګه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای اچي. د تگزاس په مرکز هیوستن کې د متحده ایالاتو د فدرالي محکمې قاضي رابرټ پیټمن د گورنر ګریګ ایبوت حکم وزنډاو او امر یې وکړ چې ایالتي چارواکي باید په څو ځایونو کې د غیبي رای اچولو لپاره صندوقونه واچي. گورنر گریگ چې د واکمن جمهوری ګن غړی دی ویلي چې هغه د غیبی رای اچولو په دوران کې د فراډ او دوکې د مخنیوي په خاطر باندې دا اقدام کړی و. له بلې خوا د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند سناتوران لګیا دي زیار باسي د نومبر په 3مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پیل کېدو نه مخکې د سترې محکمې خالي شوې چوکۍ ډکه کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امی کونی بیرټ په نوم یو محافظه کار قاضی نومولې ده، خو مخکې له دې نه چې په کار پیل وکړي باید چې د سنا مجلس د رایو په اکثریت باندې منظوري ورکړي. جمهوري غوښتونکي دا وخت د سنا په مجلس کې په ډېر کم تفاوت د دیموکراتانو په مقابل کې اکثریت لري او د واکمن جمهوري ګوند دو برجسته سناترانو سوزن کالن او میرمن اولیزا سرکاوسکي ویلي دي چې دوی به د جمهور رئیس لخوا د نومول شوي قاضي په طرفدارۍ باندې رای وانچي، خو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ طرفداران دې ورسره نه مني. د شمالي کوریا مشر شنبه په سهار وختي په پونګیانګ کې د پوځي رسمي گزارش په دوران کې اعلان وکړ چې پوځ دې د نو ستراتیژیکي وسلو په جوړولو باندې کار پیل کړی دی. دا نظامی رسمي گزارش چې د شمالي کوریا کارګرانو د ګوند د 50مې کلیزې د لمانځلو په مناسبت جوړ شوی یو نوی بالیستیکي توغنده یا آی سی بی ایم پکې وښودل شو او د دفاعي چارو د کارپوهانو په باور دا تر ټولو نوی اوږد توغنده دی چې د شمالي کوریا پوځي لري. کیم جانګ اون د خپل وینا په ترڅ کې ومنله چې د شمالي کوریا خلک سکال پر لپسې سیلابونو، سمندري طوفانونو او د کورونا د کوینونو له امله له سختو ستونزو کړاوونو سره مخ شوي دي. کسان په دغه ناروغۍ باندې تر اوسه پورې مړه شوي دي. د کوریا د نظامی چارو څېړونکي وایي چې د شمالي کوریا پوځ خپل نظامی طاقت په داسې حال کې وښوده چې په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د جنوبي کوریا سره اړیکې سړې شوې دي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر ته خبرداری ورکړو چې د انتخاباتو په وخت او یا مخکې له هر ډول پارهونکي نظامی اقدام نه ډډه وکړي. د هیتی پولیسو د هغه هیواد په پایتخت پورتو پرنس کې پوهنتون د هغو محصلینو په خلاف اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ او هوایي ډزې وکړلې چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه د پولیسو په ډزو کې د یو 9 کلن ملګري د وژلو په خلاف مظاهره کوله او د عدالت او انصاف غوښتنه کوله. او دا هم یو تازه رپورټ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه په مازیګر په سپینه ماڼۍ کې د خپلو طرفدارانو یوې غونډې ته وینا وکړله. ښاغلی ټرمپ چې د کورونا د کوینونس په وبایي ویروس باندې د اخته کېدو له امله له تیرو 10 ورځو نه په قرنطین کې و، د سپینې ماڼۍ په جنوبي بڼ کې د طرفدارانو دا لومړی انتخاباتي غونډه وه. ښاغلی ټرمپ خپله وینا کې ویل چې ده دا غونډه د نظم او قانون د ساتونکو د ملاتړ په خاطر رابللې ده. خبرونه مو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د نورو ټکو خبرونه مو اوریدل. په مخکې د خبرونې لومړی رپورت ته د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي تمل لري چې په دوحې کې د طالبانو سره د افغان دولت په مذاکراتو کې پرمختګ وشي. په مخکې د رحیم ګل سرمان رپورت ته
په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو په منځ کې د کړناري په سر اختلاف لا هم په خپل ځای دی او د تیرو نګدي دوهونی رئیس هیڅ پرمختګ نه دی راغلی. دواړو لورو لا ناستي ان دي کړی او په اختلافي مواردو حل لا هم معلوم نه دی. د مصالحې دالي شورا مشر ډاکټر عبدالله اوستمه خي چې کوم پرمختګ به د دوهې په خبرو کې راشي. ډاکټر عبدالله چې هند خپل سفر لنډو او ویل د مذاکرات حوصله او استقامت غواړي او د دولت مذاکراتي ټیم تر اوسه ښه عمل کړی دی.
دا هم ویل شوی وو چې اولین اجنډا چې موږ باندې بحث کیږي هغه د اوربند یا د تاوتریخوالیو د کمیشن په اړه بحث کیږي، خو متاسفانه دا کار نه دی شوی. خو زموږ حیات حالت دی د همدې د پاره دی چې موږ ورته پیدا کړو، او که خدای نه خواسته دا به دغه سلسله رواني او هیڅ پای معلوم نه یو بل حالت ده. اوس موږ امیدوار یو چې ان شاء الله د حل لارې پیدا کړي.
د اختلاف یو او اساسي مورید د مذاکرات لپاره د مبنا په سر دی. طالبان وایي چې د مذاکرات مبنا د فبروري په میاش کې د امریکا او د دوی د دوهې تړون دی وی، خو حکومت د نورو بخوانی او بدلونو ترڅنګ اوس په دې ټینګار کوي چې قران او سنت د مذاکرات مبنا شي. د ولسمشر غنی او د دولت د مذاکراتي پلاوی د مشر معصوم ستانګزي له سرګندونو وروسته چې قران او سنت دی د خبرو مبنا شي، اوس د ولسمشر دوهم رستيال هم په دې خبره ټینګار کوي.
حیات طالبان امروز اصرار دارن که
د طالبان مذاکراتي پلاوی ټینګار کوي چې د مذاکراتو اساس د دوی او امریکا توافق نامه وي. په داسې حال کې چې د دولت مذاکراتي پلاوی وړاندیز دادی چې د خبرو اساس د قران او سنت وي، طالبان اوس د قدرت ترلاسه کولو لپاره له شریعت څخه چې د دوی همیشنه شعار او ژه خالی کوي.
طالبان ویلي چې د امریکا سره توافق نامه د قران او سنت په اساس لاسیک شوی او راتلونکي پړاوونه به هم له همدې جاري او بورو کړی. خوانی طالب چارواکی وایي چې همدا اختلاف د دې لامل شوی چې د دوهې مذاکرات په ټپه ولاړ دي.
حکومت وایي چې طالبان دي د سره په آیات حدیث او په شریعت باندې خبرو وکړي، او طالبان وایي چې ملت نامه د شریعت تلاری خلاص کړی دی، نو هغه مې وایي شریعت طریقه په پاپ کې سنجول او په پاپ کې مراد کړی دی، نو هغه ته نوې خبرې چې موږ کوو هغه په شریعت لحاظ باندې خلاص شوی دی، نو هغه په شریعت لحاظ باندې دا خبره په شریعت خلاص شوی دی، نو مبنا یې هغه ده. نو دا اختلاف تر اوسه پورې ما فکر باندې په دې باندې پاتې دی، تر اوسه پورې دا خبره خلاص شوی نه ده.
ولسمشر غنی د لوړ پوړي پلاوی په مشي تیرونی دوه ته سفر وکړ، او دغه سفر په معالي د مذاکرات په مخ کې د پروتستونزو د لری کولو په سر بحث هم لخ کېلو هیوادونه سره، خو اوس هم اختلاف په ځای پاتې دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د اکتوبر لسمه د اعدام د سزا په ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغان حکومت شمیرې ښایي چې په افغانستان کې محاکمو 380 تنه د اعدام په سزا محکوم کړي دي. په موکړی په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې دا مهال په محابسو کې څه باندې 15,000 تنه د مختلفو جرمونو له امله بندیان دي چې له دې شمیرې سلګونه تنه د اعدام په سزا محکوم شوي دي. د دغه ادارې ویاند فرهاد بیانی امریکا غتول چې د اعدام په سزا محکوم شوي اکثره کسان په جنایي جرمونو کې ښکیل دي.
در حال حاضر شمار مجموعي زندانيایي کې از سوی
په اوس وخت کې د هغو زندانيانو شمیر چې د هیواد د دریګونو محکمو لخوا په اشد مجازات یا اعدام محکوم شوي شاوخوا 380 بندیان دي چې د غوس اکثریت د جرمونو کټګوري قتل، وسلوال غلاوي او اختطاف دی.
قتلای مسلحانه او اختطاف میباشند.
په 2019 کال کې د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوو شمیرو په اساس د افغانستان په زندانونو کې د اعدام په سزا د محکوم شوو کسانو شمیر 155 تنو ته رسیده، خو تازه شمیرې ښیي چې د اعدامیانو په شمیر کې 50% کمواله راغلی دی. ښاغلی بیانی د هغو بندیانو د شمیر په اړه چې د سیاسي جرمونو له امله د اعدام په سزا محکوم شوی دي سوونه ویل. دا په داسې حال کې د چینند اکتوبر لسمه په نړۍ کې د اعدام د سزا پر ضد مبارزه د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د افغانستان دولت د جزا په پخوانی قانون کې لسلو زیاتو جرمونو ته د اعدام سزا په پام کې نیولې و، خو د جزا د نوي کوډ په اساس دغه موارد محدود شوي دي او اکثرو جرایمو ته تر دیرش کاله د حبس سزا په پام کې نیول شوې ده. د جزا د نوي کوډ د 188 ماده د لومړۍ فقره په اساس د نسل وژنې، د بشریت ضد او جنگي جرایمو، همداشان د دولت پر ضد تیری، ترور او چودنې، اختطاف او برمته کولو د قطاول طریقې جرمونه چې پکې د شخص یا اشخاصو د مړینې سبب شي د اعدام سزا په پام کې نیول شوې ده. د همدې مادې د دویمې، درېمې، څلورمې او پنځمې فقرې له مخې هغو کسانو ته چې عمدي قتل یې کړی وي، د افغانستان دولت او ځمکې بهراني دولت ته سپارلې وي او یا ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته زیان رسولی وي، پر ښځې یا نارینه باندې ډله ییز جنسي تیری کړی وي او د مجني علیه د مړینې لامل شوی وي، د اعدام سزا ورکول کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې په اعدام محکوم شوو کسانو کې داسې مجرمین هم شته چې محاکمو شاوخوا 15 کاله مخکې د اعدام سزا ورته اورولې خو تر اوسه نه ده عملي شوې. د دغه ټولنې مرستیال عبد السبحان مصباح امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د قوانینو په اساس د اعدام د حکم توشي د جمهور رئیس صلاحیت دی او تر هغه چې د جمهور رئیس لخوا د مجرم د اعدام حکم لاسلیک نشي د اعدام سزا ورته نه ورکول کیږي.
خصوصا هغه کسانو ته چې هغه په ځان مرګ وکړي، هغه په جنایي بشري جنایت، بشر د حقوقو تفوري مربوطه جنایتونه، په جنگي جنایتونو باندې تورن یا نسل کشي باندې تورن کسان دي محکوم شوي دي په اعدام. یا وی اعدام یو حتمی خبر ده. همدغه علت ده چې نن سبا مونږه هدف د جزا چې د ټولنې اصلاح ده، هغه هدف ته ځکه نه رسیږو چې مجازات د اعدام نه پلي کیږي د حکومت لخوا.
د افغانستان د محابسو د چارو د تنظیم اداره د هغو کسانو د شمیر په اړه چې په دې وروستیو کلونو کې د اعدام د سزا حکم ورباندې عملي شوی وي سنه وایي. د بخښنې د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس په افغانستان کې په 2018 کې په یو کس او په 2018 کې په شپږو کسانو چې په تروریستي جرایمو کې لاس درلود د اعدام حکم تطبیق شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هرات په ولایت کې د تیرې اونۍ د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتوالي وروسته په دغه ولایت کې پرون هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. اکرام شنواری
رپورت شنیدلې. د امریکا وزارت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د لسو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر نه دی اجزره اوس و درې پیښو ته رسیدلې دي. دغه وزارت مرسیال و اندرولاتر کې وی چې د نوې پیښې په کابل او کندهار کې سب شوي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې یو څلور وټلس شک پلي پیښې معلومات شوي چې له جملې څخه یې لس مثبت ښایي چې یو تن
د امریکا وزارت د معلوماتو له مخې د غلس سب شو پیښو اتی په کابل او د نوري د کندهار په ولایت کې سب شوي. خو په تیرو څلورو ساعتونو کې د هرات په ولایت کې کومه نوې مثبته پیښه نه ده سب شوي. تیره اونۍ په دغه ولایت کې په مجموعي ډول 218 مثبتې پیښې سب شوي وي. د هرات په ولایت کې په زیات شمېر د مثبتو پیښو سب د کرونا او بعد د دوهمې څپې د خپرېدو په باب هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا وزارت مرستیال وایي نورولاتر کې هم وایي چې تیره اونۍ په هرات کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو ګراف لوړ تللی و. هغه وایي چې هرات له ګاونډي ایران څخه افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو ستنیږي چې ورسره تیره اونۍ د کرونا د وایرس مثبتې پیښې هم زیاتې شوې.
هرات ولایت تاسو به هم شاهدان وایي چې له ګاونډي هیواد څخه ډېر خلک ستنیږي او تګ راتګ کوي، نو همدا لامل دی چې په هرات کې زموږ نسبت نورو ولایتونو ته فیصدي ډېره ده. نو په همدې اساس باندې هغه بندرونه چې هرات ته تګ راتګ کوي زموږ د روغتیایي ټیم لخوا څخه لومړی معاینات کیږي او د هغوی تبه او د هغوی کورنۍ حالات ارقام لیدل کیږي. خو بیا هم زموږ افغانان، زموږ هیوادوال ورونه غیر قانوني لارې څخه هرات ولایت ته داخليږي. نو په همدې اساس باندې هلته ځینې وختونه د ارقام لوړ شي.
د هرات ولایت سره په ګوان کې ایران پروت دی چې د ریپورټونو پر اساس لا هم پکې د کرونا وایرس په پراخه کچه په حرکت کې دی. دغه هوا څخه هر ورځ افغانستان ته د هرات د اسلام کلا او د نیمروز ولایت د ملک له لارو په سلګونو افغانان خپل وطن ته ستنیږي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایند محمد رضا بهیر وایي چې په 60 ډول له ایران څخه افغانستان ته د دغه دوه لارو هر ورځ تر زرو پورې افغانان خپل هیواد ته ستانه کیږي.
فعلا روند بازگشت کننده ها مثل
خاقیلی باهیرویل اوس اوس مهال د سړیدونکو بهیر د پخوا پسیر د ورځې تر یو زر پورې روان دي. په روان کال کې له ایران سلوري لکه افغانان وطن ته ستنه شوي. په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه د زیږیدلو شرایطو له امله روغتي سیستم ډېر زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا افغانستان کې د کرونا د وایرس د وضعیت په اړه د تېرې اونۍ په یو راپور کې ویلي چې د سپتمبر د شپږویشتمې او اکتوبر تر درېمې نیټې پورې د نیمروز د ملک او د هرات د اسلام کلا د بندرونو له لارې نږدې شپږ زره افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. اندېښنه ده چې یو شمېر افغانان د دغو سرحدونو څخه د تېرېدو پر مهال پرته د طبي معاینې وطن ته ستنېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په خوست کې یو شمېر کروندګر وایي چې دوی ته د اصلاح شوو تخمونو او نورو کرنیزو توکو مرسته به نه یوازې د هغوی کرنیز محصولات زیات کړي بلکې بور سره اقتصادي مرسته هم وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
که څه هم په خوست کې د کرنې مسؤلین وخت نا وخت پر یو شمېر کروندګرو د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سره د ویش خبره کوي، خو کروندګر وایي په کافي اندازه د غلاجات او سبزیو اصلاح شویو تخمونو ته د نه لاسرسي له امله یې کرنیز محصولات په هغه کچه نه دي چې لازمه ده.
کله چې د بزګرونو حاصلات نیمګړی وي یا کمزوري وي یا امراض وکي، نو د بزګر په اقتصادي وضعیت باندې همداشن د یو ولایت یا د یو ولسوالۍ په هغه وضعیت باندې بد تاثیر لري، بېخي زیات بد تاثیر لري د بزګر په اقتصادي وضعیت او همداشن په هغه توکي هغه مثلا سبزیجات یا میوجات په غیبند ټول چی بد تاثیر وي.
که څه هم دلته کوکنار نه کرل کیږي، خو کروندګر وایي چې په یاده برخه کې له دوی سره مرسته کول یې له یوې خوا اقتصاد وده کوي او له بل پلوه د هیواد هغو بزګرانو ته چې د مخادراتو پر کرکیله بوخت دي واضح پیغام لري.
دغه 400 د خو نشه یي مواد دي، خو دنه خو باید سړی ډیره ډاډه وکړو، ځکه چې خو داسې ځوانون دي چې تعلیم نه لري، بس دا چې بوټی چې وویني هم هیڅ کول ته مخه کوي. بل نشه یي مواد حرام دي، سبزی چې وکړي دغه حلول رزق دی.
په ورته وخت کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي تر کومه بریده چې دوی امکانات لري له کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او نورو اړینو توکو مرسته کړې او د راتلونکي کال لپاره د ځینو نورو ویش هم لري.
او داسې په سبزیاتو کې مثلا اصلاح شوي تخمونه ضروري چې دوی د حاصل زیات شي، بزګر اقتصادي حالت ورسره ښه شي. نو امیدواره یو موږ په سندونه په خوام کړي دي، بیا به هم کوو چې موږ ته غیر د غنم نه نورې اصلاح شوي تخمونه هم د غلجاتو میوجاتو سبزیاتو برخه کې راوړل شي تر څو د بزګرانو حاصل په نورو برخو کې هم زیات شي.
خلک وایي له کروندګرو سره په یاده برخه کې مرسته کول نه یوازې د مخادراتو د کښت په مخنیوي کې مهم رول لري، بلکې د هیواد په اقتصادي وده کې هم خورا مهم اغیز لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې خطو ته دوام ورکړو چې امریکا، فرانسیا او روسیا د جنگ د مخنیوي او د اوربند ټینګېدو لپاره کوښښونه کوي. موخه دې رپورت ته چې زمونږه همکاري رڼا نورستاني ساسته پر تیار کړي.
د هربل ارمنستاني پشان انجیلا حکامیان د خپل دوانونو سره هغه وخت خپل کور او ژوند خوشی کوله ته اړ شو چې په ناګرونو قرباخ کې څورزی وړاندې یو بمی چاودنه وشوه. هغه سیمه چې د دوانې رئیس د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پکې جګړه روانه ده. د انجیلا د کورنۍ دوه غړي په دې چاودنه کې ووژل شول او د کور زیاته برخه ویجاړه شوې ده. هغه خپل تجربه داسې بیانوي:
ټول شان زما پر سر ولوېدل، کړکۍ غانې، دروازې. موږ هر یو په ډېر سخت حالت کې ومن. دوی د لوی فشار لاندې دي، هغوی خبرې کوي خو ډېر لږ مفهوم ترې اخلو. زه درو اتیا کلنه یم او زما په شان زرګونه نور کسان دي. ایا موږ ټول به د نور خلکو د کورونو د دروازو تر شا مرسته؟
ارمنی چارواکي وایي چې دا جګړه د هغې جګړې نه چې اتیشت کاله مخکې په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره پیل شوه تر ټولو شدیده ده. بایک د ارمنستان چارواکو زیاته کړه چې تر دې دمه هیڅ لوري هم د پام وړ سیمې نه ترلاسه کړي او نه هم له لاسه ورکړي. ارمنیا ادعا کوي چې دغه لنجبنه سیمه د ارمنستان تر محافظت لاندې خپلواک سیمه ده. آذربایجان وی نګورنو قرباغ په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندل شو یو پول کې ده او وی چې د سوکلیو او خارګوټو کنټرول تر لاسه کړي او په وینای غیر قانوني قبضه شوی وو. همداشان آذربایجان په دې لنجبنه سیمه کې پر دغه کلیسا برید ردوي. د دواړو خواو ملکی وګړي د چکړو لسینې څخه تښتیدلي او د ماشومانو په ګډون لزګونه تناب کې وژل شوي. په ارمنستان کې د رضاکارانو یو ډله فعال شوي چې په ځای شویو کورنیو ته لنمهاله سرپناه، خواړه، جامې او درمل رسوي. جزمین خاچاترین د رضاکارانو د ډلې همغږي کوونکی ده.
پر سټیپن کارت، شوشی، هډروت او نور خارونو او خارګوټو باندې د توپچی او هوایي بریدونه شوې دي او تلفات هم شته دي.
خو تر اوسه هیڅ نړیواله مرسته نه ده شوې او کورنۍ وایي چې د څو کلونو جګړو وروسته نور د جګړو زغم نه لري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د داسې معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالر پورې جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د ایران سپای انقلاب مهم مالي میکانیزم ګډوډ کړي. په خاصه توګه د ایران سپای انقلاب د خپل قدس قوې له لارې دغه کار سرته رسوي، ځکه دا د ایران مهم انسټیټیوټ دی چې د رژیم بین المللي تروریستي مبارزه رهبري کوي او پر مخ یې بیایي. په دغه میکانیزم کې برسیره پر نورو شیانو مالي موسې چې د IRGC په دغه میکانیزم کې برسیره پر نور شیانو مالی موسې چې د IRGC په حوالو کې اسانتیا برابروي. مخکنی شرکتونه د IRGC او د IRGC ډونران سره نخلوي یا هغه کسان چې مالی اسانتیا برابروي شامل دي. یو دارنګا اسانته برابرون کې د یمن په سنا کې د را د آی آر جی سی د قدس قوې قومندان د مالی چارو متخصص او د آی آر جی سی لوړ رتبه مشر عبدالرزاق شالایی دی. د په 1950 کال کې په ایران کې زیږیدل دی او د حاجی یوسف نوم هم شهرت لري. د ایران لپاره خاص استاد ابرین هوک په یو مطبوعاتي کانفرنس کې څرګنده کړه چې شالایی په بین المللي سطح د امریکایانو او زموږ د متحدینو په خلاف د حملو اوږد تاریخ لري. د عراق کې د ائتلافي قواو د وژلو پلان جوړ کړی و. د شیعهګانو افراطي ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد برابرول او د 2001 کال د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه په کربلا کې د حمله پلان جوړ کړو چې 15 امریکایي عسكر پکې وژل شول او درې نور ټپیان شول. شالایی په 2001 کال کې د یوې داسې توته لارښوونه کوله چې د واشنگټن ډي سي په یو رستوران کې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عبدل الجبر ووژني. دغه پلان چې کامیاب شوی و په امریکا کې به تر 200 پورې بې ګناه ملکیان وژلي وای. خاص استازي حکومت په عراق کې د شالایی د تروریزم د ریکارډ او بې ثباتۍ د پیدا کېدو په نظر کې نیولو سره امریکا په یمن کې د ده د حضور په باره کې په جدي توګه اندېښمنه ده او د داسې ډول د عصري وسلو برابرول کې بالقوه رول لوبوي چې موږ حوثیانو ته د لیږلو مخه نیسو. په 1940 کال کې د دې د پیل کېدو نه را په دیخوا د عدالت لپاره پروګرام څه باندې هغو سلو کسانو ته څه باندې 150 میلیون ډالر ورکړی دی چې د تعقیب وړ معلومات یې برابر کړي دي. د عدالت ته د تروریستانو په سپارلو کې مرسته کوي یا په ټوله نړۍ کې د بین المللي تروریزم د اقداماتو او اعمالو مخه نیولې ده. که څوک د عبدالرزاق شالایی په باره کې معلومات لري، مهرباني دې وکړي د امریکا تر ټولو نږدې سفارت یا قونسل کاري یا د ایمیل له لارې خبر ورکړي. ټول معلومات به په کلکه توګه پټ ساتل کیږي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ بین المللي عامه خدمت چې د امریکا حکومت اعلان کړی و.
کډرونو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا ریډیونه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریدله موږ تاسو ته د هلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی بي د خپله پخ